السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویاند اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي په دې ګړۍ کې د فاټا خیبر پختونخوا بلوچستان او دغسې د پاکستان د نورو برخو په اړه رپورټونه لرو د افغانستان په اړه هم راسره رپورټ شته او دغسې د مغربي هیوادونو په اړه هم ځینې رپورټونه لرو تبصرې او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومند نه اورو
مهم لندیز. دا بلوچستان حکومت وای دا سیرا پرونه دی چه دا بلوچ بلتن غختون که وصله والی دلی مشر ڈاکٹر لنظر بلوچ وجل شوی دا پاکستان حکومت وای چه دا مدرسو پا نصاب که با اصلاحات کوی او دا ایران ولس مشر وای تهران چمتو ده چه پا شام که دا خانه جنگه دا لبین زولو پا لارو چارو لامریکا و سعودی عرب سره خبری وکړي. او دا خبرونو تفصیل د بلوچستان چارواکي وایي داسې راپورونه دي چې د بلوچ بلتن غوښتون کې وسله والې ډلې مشر ډاکټر لنظر بلوچ وژل شوی. د بلوچستان د خونو چارو وزیر سرپراز بوکټي د سې شنبې په سهار په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د تایید شوو راپورونو له مخې د بلوچستان د بلوچ بلتن غوښتون کې وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر قومندان ډاکټر لنظر بلوچ د دوی په عملیاتو کې وژل شوی دی.
آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق
دی ڈاکٹر علی نظر بلوچ د وجل کېدو په اړه سرکاري بیان داسې دی چې د نتایج سبیو راپورونو له مخې د بی ایل ایف مشر ډاکټر علی نظر بلوچ وجل شوی دی.
خو زرپاس بوکټي زیاتوي نتایج شوي راپورونه ځکه وایي چې د په خبره له دوی سره نه هم د هغه د وجل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم د هغه د ژوند. آزادو سرچینو او بلوچ بلتن غوښتونکو وسله والو ډلو پر دېړا څه نه دي ویلي. پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغې ټول مالیاتي امور به د بینکونو د لارې کېږي. پرون ماښام اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان د کونو چارو وزیر چودري صالح خان وویل چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامندی سرګنده کړې ده. بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
چودري صاحب زیاته کړې چې د کفر فتوو ورکوونکو نفرت خورونکو پر ضد به هم کاروایی کوي. د خبر ایجنسی باړی تحصیل د قومي سپاه سپینګیرو او قومي مشرانو له حکومته غوښتي چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ولیږدوي. نن په پیښور پریس کلب کې تر خبري کانفرنس وروسته د طریقې حقوق باړه چیرمین شاه فیصل افریدي مشل ډوته ویل چې حکومت د دوی واپسي د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده.
د کوم سپا واپسی چې هغه یې سره کړې ده واپس اعلان نه کوي لکه او د واپسې د خبرې سره مشروط کړې چې تاسو به 12 کروڑ روپۍ جرمانه لنډه وو چې جرمانه لنډه کو تاسو به واپس خپلو علاقو له سره لکه
دغه مشرانو وینا وه چې د پولیټیکل انتظامي چارواکو دوی ته ویلي چې په خیبروان عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته د اوختي تاوان ذمهواري د سپاه قوم پر خلکو راځي. خو دوی وایي چې د عملیاتو پر وخت دوی خپل کورونه پرېښودي وو. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. د افغانستان په کونړ کې ډرون بریده دوه مشکوکه وسله وال وژلي دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤول عبدالغني مصمم د سه شنبې په ورځ مشال ډو ته وویل نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بې پیلټ الوتکې برید کړې چې د یوه بهرني قومندان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. وسله والو طالبانو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگې د لمین زوړو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې له خپل استوي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل ایران به د سیمې له هیوادونو او نړیوالو قوتونو سره په هر هغو خبرو کې برخه واخلي چې نتیجه یې د شام ثبات او جمهوري راتلونکي ته لاره هواروي. خو د ایراني مشر په خبره تر څو چې امن نوي پر ځای شوی تر هغو به تهران د شام ولسمشر بشار الاسد د مستقبل په اړه له چا سره خبرې ونه کړي. حسن روحاني ویل لومړی باید په شام کې روانه وینه تویدنه ودرېږي، امنیت ټینګ شي او چې کله خلک خپلو کورونو ته ستانه شي بیا د راتلونکي په اړه خبرې کېدی شي. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس وګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له شام، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته پر لاره دي. له سربیا سره د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونو کډوالو تېر ورځ د پولیسو لیکې ماتې کړې او ځانونه یې د بوداپست لویې لارې ته ورسول. اټکل کېږي چې شاوخوا 1,68,000 غیر قانوني کډوال تر دې دمه هنګري ته رسېدلي څو له هغه ځایه ځان جرمني ته ورسوي. د جرمني بهرنۍ استخباراتي ادارې داسې شواهد راټول کړي چې ښایي داعش وسلوالې ډلې د مسترد په نامه کیمیاوي ګیس په جګړو کې کارولې. د جرمني ورځپاڼې بیلډ د راپور له مخې د جرمني د استخباراتي ادارې ایجنټانو د هغو کردانو د وینو نمونې راجمع کړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړو کې جوبل شوي دي. ورځپاڼه د استخباراتي ادارې د مشر له قوله لیکي چې وایي د ده ادارې داسې معلومات ترلاسه کړي چې مسترد ګیس د عراق په شمال کې کارول شوی. د دغه مشر په وینا دغه ګیس د عراق د وسلو له پخوانیو ذخیرو څخه چې د صدام حسین د واکمنۍ پر مهال جوړې شوې وې ترلاسه شوی یا داعش ډلې د موسل یونیورسټۍ تر نیوه وروسته جوړ کړی. او د ترکی څخه راغلي راپورونه وایي د هیواد په مشرقي برخه کې 10 پولیس په یو بمی برید کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ریاست او د ناخنونه ګرځول شوی کردستان کارګرانو پارټۍ ترمنځ په تشدد کې اضافه شوی. ځایي رسنۍ رپورټ ورکوي چې دغه برید نن په هغه بس شوی چې له اذربایجان پولیس سره نږدې د یوې سرحدي دروازې کارکوونکي پولیس یې وړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. او اوس هم سراج ظهیر ته ورځو چې تاسو ته د کرنسیو بیو او د موسم حال وړاندې کړي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,40.60 روپۍ اغستل کېږي او په 1,40.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1,45.10 روپۍ او په 1,45.45 روپۍ. یو یورو په 1,46.10 روپۍ او په 1,46.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او 23.65 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کېږي او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باره د بلوچستان حکومت وایي داسې رپورټونه دي چې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالې ډلې مشر الله نصر بلوچ وژل شوی دی. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې جرګه پیل شوې ده چې پکې د فاټا د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغوی ټول مالیاتي امور به د بینکونو له لارې کیږي. او کارپوه وایي
دا کتاب اوس په فایلونو کې بدلول نه دي پکار، بلکې هم په دې هفته باید چې د کمیټه اعلان وشي او هغوی ته باقاعده یو وخت ورکړ شي چې دومره وخت پورې به تاسو دغه مقصد حاصلوئ.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د سپاکو مشران خپلو سیمو ته تګ غواړي او وایي چې حکومت ورته اول د جرمانو ورکولو ویلي دي.
یو کور لوټ هنه را پته شوي، هر څه تبو دي، مکه هم شاړې شوې، نیر دی آیر باندې اړولی دی، اوبه پکې ټکی نشته، خلک چا څوک ویر شي.
او د کورمې خلک وایي چې د حکومت لخوا دوی ته ورکړل شوي خوراکي توکي خرابې شوي دي. دا نور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سروس ہے. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټي نن سار په یوې خبری غونډه کې ویلي دي چې داسې رپورټونه دي چې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالي ډلې مشر ډاکټر الله نظر وجل شوی دی. دی وایي چې د دې خبرونو په اړه ورسره نه ثبوت شته او نه داسې بل کوم بیان مخې ته د دغې ډلې لخوا راغلی دی، خو تفصیل درته خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټای وادي د بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ایف مشر قمندان ډاکټر الله نظر بلوچ وژل سوی. دا ځکه چې د ده په خبره له تېرې څه مودې راهیسې دوی ته د نوموړي د ژوند هېڅ ثبوت په لاس ورغلی نه دی. بوکټای چې وادي د ډاکټر الله نظر بلوچ د وژل کېدو هم کوم شواهد نه لري، خو د ناتایید شویو راپورونو پر اساس دا ویلی سي چې ډاکټر الله نظر بلوچ د پاکستاني امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د ډاکټر الله نظر بلوچ د وژل کېدو په اړه سرکاري بیان داسې دی چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې د بی ایل ایف مشر ډاکټر الله نظر بلوچ وژل سوی دی. زه ناتایید شوي ځکه وایم چې د نوموړي د ژوند کوم شواهد له هغه راهیسې موږ ته په لاس راغلی نه دی چې هلته ملیشا ځواکونو ځینې عملیات کړي دي. له هغه وروسته هلته د ده د ژوند هېڅ استخباراتي معلومات نشته، نو ځکه زه وایم چې د ناتایید شویو راپورونو د سرفراز بوکټي په خبره د ډاکټر الله نظر بلوچ د وژل کېدو دقیقه نیټه هم ورته معلومه نه ده، خو په دې وروستیو کې د پاکستاني ملیشاو لخوا په اواران او شاوخوا سیمو کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد عملیات سوي چې پکې یې د دوی نور هم مهم قمندانان وژلي. په بلوچستان صوبه کې د ګاونډي هیواد هندوستان د لاسوهنې په هکله سرفراز بوکټي یوه وار بیا وویل دوی ته تسلیم شویو بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو له دوی سره هغه ټول معلومات شریک کړي چې څه ډول هندي اخبارات له دوی سره کومک کاوه.
بہت سارے ایسے ٹیررسٹ جو اب مین سٹریم میں آ چکے ہیں،
ډیر داسې ترهګر چې اوس تسلیم سوي هغه دا ټولې خبرې له موږ سره شریکې کړي چې څه ډول د را خلق په کوم کوم ځای کې له دوی سره ملاویدل او څه ډول را پاکستان د بلوچستان لارې خراباوه. د ویلو ورده چې تر دې وړاندې هم په کوټه کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان له خبریالانو سره په خبرو کې د ډاکټر الله نظر د وژل کېدو په اړه ورته ناتایید شوي راپورونه شریک کړي وه، خو تر اوسه پورې نه هم آزادو سرچینو او نه هم د وسلوالو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا په دې اړه رسنیو ته څه ویل سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو په دې اړه به درته هم رپورټ درکو چې په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په مشرۍ کې یو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې پکې د کوالي سیمو د راتلونکي په اړه خبرې کیږي. خو اوس ورځو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقه کار او د هغې ټولې مالیاتي چارې به د بانکونو په ذریعه کیږي. تېر ماښام یوې خبري غونډې ته د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي دي چې یو بل ته غیر مسلم ویل په وژنو هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کارروایي کوي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی سطحې غونډې نه پس یو پریس کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت مدرسو ته د بهر نه راغلي د فنډونو لپاره یو طریقې کار به جوړوي پسه چې مدرسو اتفاق کړی دی. د ده په وینا چې د مدرسو ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه مکمل کیږي او د فنډ طریقې کار به حکومت جوړوي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسې به د قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامند پابندی سرګنده کړې ده. بل د مدرسو د بارني امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
چودنی سر وویل چې د مدرسو نصاب ټاکلو لپاره د تنظیم المدارس په نمایندو مشتمله یوه کمیټه به هم جوړول کیږي، کوم چې د عصري تقاضو مطابق نصاب جوړوي او عالمان په مدرسو کې اے او او لیول تعلیم په معرفي کولو متفق شوي دي.
مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټه به جوړول کیږي، کوم بچی سفارشات جوړوي. عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار، بلکې ټول تعلیمي ادارو په حواله دا پکار ده.
په اړه وینا وه چې فرقه واریت خبرونکو خلاف په دترهګرۍ مقدمه جوړیږي. د داخله چارو وزیر دا هم ویلي چې یو بل ته کافر ویلو، په قتل هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کاروایی کوي. مدرسو کې بهتري راوستو په اړه د سیاسي او مذهبي امورو کارپوه پروفیسر ډاکټر قبله یاز وایي چې په مدرسو کې بهتري راوستو لپاره باید چې روانه هفته د کمیټې اعلان وشي او په دې کې د ځنډ نه کار وانخیستی شي.
تا باقاعدہ یو وقت ورکشی او بیا د دې لپاره د باقاعدہ فنڈ هم مختص شي. دا څه نوی چې دوی اجلاسونه کوي او بیا د هغوی لپاره د فنڈ انتظام نوی.
چودھری نثار علی خان د پریس کانفرنس مخ کې د پاکستان 15 مدرسو د تنظیمونو اتحاد سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې مدرسې مثبت کردار لوبوي او حکومت دغه د اصلاحاتو په اړه د هر قسمه مدد لپاره تیار دی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15316، 15216 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو اعلان کړی دی چې دوی به ډیر زر د فاټا لپاره د اصلاحاتو قانون په قومي سملې کې وړاندې کړي. تر دې وړاندې هم د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې داغه وخت لسمشر آصف علي زرداری د اصلاحاتو یو مسوده لاسلیک کړی و، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په وار له مخ شوو اصلاحاتو باندې تر اوسه پورې څومره عمل شوی دی؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د فاټا پارلماني غړو ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وړاندې کېدونکو مسودې د منظوري په لړ کې له مختلفو ګوندونو سره رابطې کړي او هڅه کوي چې د قانون د منظور لپاره لازم ووټونه ترلاسه کړي. دوی وایي په نوې مسوده کې د آئین 248 ماده ختمول او ټولې ایجنسیانې د صوبې تر انتظام لاندې چوکاټ کې راوستل شامل دي. که څه هم په دې اړه هلې ځلې روانې دي، خو تر دې له مخه د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې هم ځینې اصلاحات شوي وو. په هغو کې د فاټا ټریبیونل جوړېدل، په ایف سی آر کې بدلونونه، ګوندونو ته د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکول شامل وو. نو آیا په دې پوره پوره عمل شوی دی او که څنګه؟ له باجوړه د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای په هغو اصلاحاتو کې د فاټا ټریبیونل پر جوړېدو او سیاسي ګوندونو ته د هلو ځلو اجازه ورکول باندې خو عمل شوی، البته په ایف سی آر کې پر څو بدلونونو پوره عمل نه کیږي.
عمل در عمل نه کیږي. د ایف سی آر په کوم نورو دفاتو کې چې اصلاحات شوي، لکه چې جرګه به په څونو ورځو کې فیصله کوي، جرګه به آزاد وي او په دونو وخت کې به دا فیصلې کیږي. علاقه ایز مداریان وي کوم ته چې ایک سی ایف سی آر ویل کیږي چې په هغه کې دا واجب پروتوکول انتظامیه ته به دا حق نه حاصل چې هغه په علاقه ایز مداری کې د چا کور روان کی یا یو داسې کس گرفتار کی په علاقه ایز مداری کې چې دغه عمر د 60 کالونو زیات یا داسې یو کس په هغه کې گرفتار کی علاقه ایز مداری کې چې هغه ماشومی د 16 عمر کمی او درې مدا چې کونسل جوړیدل چې کوم څنګه چې د گلګت بلتستان په خوانی کونسل وو چې هغه شانته یو کونسل به جوړیږي او په هغه کونسل به د پاتا د مستقبل فیصلې کوي. نو په هغه باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی شوی.
د خونزاده چټان په څیر د فاټا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر کریم مسعود هم د فاټا ټریبیونل جوړیدل ستای، خو ورسره ځینې تحفظات لري.
فاټا ټریبیونل چې کوم دی یا د ایس پی آر ټریبیونل چې کوم دی د هغه پرفارمنس څه دی گزاره ده لږ خلکو ته تسلي او تفصیل شوی دی. خو لاندې د پولیټیکل عدالتونه چې کوم دي هغه نان کوآپریټیو دي، هغه بالکل نه د عدالتونو سره کوآپریشن کوي. په دې نه لوی عدالتونه چې دي او نه د قبایلو سره او نه دا پروا لري چې دلته اوس اصلاحات راغلي دي. پکار دی چې موږ دغه عدالتي کاروایي د قانون او د آئین مطابق کړو.
نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې یوه ستونزه دا یادېږي چې په قانون یا پر اصلاحاتو ډېر کم یا پوره عمل نه کېږي. خو اوس چې د فاټا د پارلمان غړي یو ځل بیا د اصلاحاتو د منظورېدو هڅه کوي، نو آیا غوره لار څه ده چې اړوند ادارې یا چارواکي مجبور کړل سي چې په سوو اصلاحاتو عمل وسي؟ اخونزاده چټان داسې وړاندیز لري.
د دې لپاره یو امپلیمنټیشن کمیټه جوړه کړل شي او هغه کمیټه کې آزاد خلک واغستل شي، په هغه کې وکلا واغستل شي، په هغه کې صحافیان واغستل شي، د قبایلو سره چې کوم تعلق لرونکي دي د هغه کې ادبي خلک واغستل شي، او هغه د دې نگرانی وکړي چې کوم کم ځای کې دا کوم رولز چې دي د دې وایلیشن کیږي. نو دا خو د ټولو نه بهترینه طریقه ده. خو زه دا نه فکر لرم چې حکومت به دغه شانته څه اقدامات وکړي. نو دویمه طریقه دا ده چې په عرض کې موږ په ټولو قبایلو کې سیاسي اتحادونه جوړ کړي دي او موږ هغه سیاسي اتحادونه متحرک کړي دي. موږ هغوی ته دا ویلي دي چې کومه اصلاحات شوي دي دا وګورئ، په دې ځان پوه کوي، او په کم کم ځای کې چې تاسو وګورئ چې په دې ځای کې د دې اصلاحاتو وایلیشن کیږي، نو نن موږ ته سیاسي ازادي ده، موږ ته د احتجاج حق حاصل دی، نو په هغه باندې بھرپور احتجاج کوو.
په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو وار لمخه د اصلاحاتو لپاره یولس نقطې اعلان کړې دي. خو د دې اتحاد مشران او د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هڅه کوي چې د قانون یوه متفقه مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو ته تر ماسیګر په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې په کې د قبایلي سیمو د راتلونکو او هلته د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې کیږي. د دې جرګې پر مهال سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د فاټا ریفارمز کمیشن د ایجنډې سره اتفاق نه لري او د غی دریس دا چې د قبایلي سیمو د راتلونکو فیصله د پخپلا قبایلي اولس وکړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام پی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د قبایلي مشرانو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې په کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي. د دغې جرګې پر مهال تیر مازیګر د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې اف آر هم شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټا د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونو او خبراتو کې راځي. موږ وایو چې موږ دغه سوچ سره یوځای شو، کم سوچ سره چې با فاټا عوام غواړي، ولې چې بعض قوتونه غواړي چې دا صوبې سره شي، بعض وایي مرکز سره شي، بعض وایي ځان ته شي.
سمونده وړاندې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ته په وړاندې کړې شوې اصلاحاتي ایجنډا کې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي. په هر قبایلي سیمه کې د قبایلي اولس د استازو په بنیاد یو بلدیاتي کونسل جوړ شي او د دغه کونسل مشري به د متعلقه قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ کوي، او بیا د ټولو ایجنسۍ کونسلو په بنیاد دي یو قبایلي کونسل یا یو قبایلي شورا جوړ کړی شي چې مشري به د پښتونخوا گورنر کوي. خو د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د قبایلي جرګې پر مهال د جمعیت علما اسلام سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پارلیمان کې موجود د قبایلي سیمې استازي د فاټا ریفارمز کمیشن د سپارښتنو سره اتفاق نه لري.
منګه فاټا پارلیمنټرین دا پختل لیکل کې دا ورکړي دي حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دې دغه کونسل د ممبرانو نه وي، نه دا چې پولیټیکل ایجنټ ته مشر دی. بیا د ټولو ایجنسو ممبرانو نه د مشر جوړ شي، د ټولو فاټا په سطح باندې چې هغه به د ټولو فاټا مشر دی، نه دا لکه دوی چې وایي چې دا گورنر وي. نو بیا خو پښتو کې متل دی، خر هغه دی او کته بدله ده. فاټا پارلیمنټرین دا ویلي دي چې دا د صوبې اختیار دا یا د صوبې سره د زم کول اختیار دا د فاټا د کونسل سره اختیارات، ځکه هغه به د عوامو ټاکلی خلک، هغه به د عوامو منتخب خلک.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا خبری جن سے باڑی تحصیل سپا قوم مشرانو په پیښور پریس کلب کې په یوه خبری غونډه کې د حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دغه خلک خپل سیمو ته واپس ولیږل شي. دغه مشرانو وینا وه د حکومت په دوی جرمانی لګولې دي او وایي چې تر څو جرمانه نه وي ورکړې تر هغې خپلو سیمو ته نشي تللی. زلاند یوسفزی په رپورټ لري.
د خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوقی باړه چیرمین شاه فیصل افریدی مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د بې کوره شوي خلکو واپسی روانه ده، خو حکومت د سپا قوم واپسی د جرمانی ورکولو سره مشروطه کړې ده.
د کوم سپا واپسی چې غیر سره کړې ده واپسی اعلان نه کوي، لکه خو د واپسی د خبرې سره مشروط کړې چې تاسو به 12 کروڑ روپۍ جرمانه لنډه وو، نو چې جرمانه لنډه کو تاسو به واپس خپل علاقو له سره لکه
د جرمانه رسو شي. د چا لګول
جرمانه خو موږ ته د پولیټیکل انتظامیه په تور باندې ویلې شوې ده نشوي. لکه ولا ولم مرکزی حکومت لګولی، صوبایي حکومت لګولی، گورنر لګولی، لکه چا لګولی چې په خیبرونه آپریشن کې چې کم نقصان شوی دی د فوج او د حکومت هغې قیمت تخمینه د 12 کروڑ روپۍ لګولی رو و چې دا به موږ ته کوم راکوي. لکه
د سپا قوم یو سپینګیری مشر حاجی حیا خان وویل چې امنیتي ځواکونو ته د زیان رسېدو پر وخت د دوی له سیمې ټول اولس بې کوره شوي ول، نو ځکه د علاقایي ذمهدارۍ قانون هم په دوی نشي عملي کېدی.
کیا وقت کی دہلا کا بالکل فوج لا والا شیوا یہ پہ کنٹرول کے خلق ٹول ہوتی ہو نو چې خلق کو وطن بیا څنګه چې کم دی مطلب دی چې هغه مطالبه موږ نه کوي نقصان هر می نقصان خو سبا نور جنسو کم شوه دی جنو چې یو خبر کې شوه دی نور جنسو کم شوه دی موږ په خپایو.
د قوم سپای او بل سپینګری حاجی نذیر خان وای چې د ناامنۍ او بې کورۍ له وجې د دوی ډېر زیانونه شوي دي او باید حکومت د جرمانی اخستو پر ځای دوی سره په بیا آبادېدو کې مرسته وکړي.
یو کور لوټ هم نه پاتې شوی، هر څه تباه دي، ځمکې هم شاړې شوې، نیر دی آیر باندې اړولی دی، اوبه پکې ټکی نشته، خلک چوکویر شي او خلک هم د مټر ګولۍ په استعمال کړي دي. وړو وړو ماشومان یو وژلي ته دا پیرې چې نه هو نه کسه په یو کور کې په یوه مټر ګولۍ مړه دي. دا خبرې خو دې موږ څوک نه راخلي، موږ خو اوس خدای خبر چې موږ کم ځای نه راغلي یو.
په دې اړه مو د خیبری ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. اف د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې دغه کډوالو ته مالی مرستې ورکړل شوې دي او د دې ترڅنګ په دغه کډوالو کې شاملو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي هم ورکړل شوې دي. چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 1260 پورې کورنۍ او د دغې په شاوخوا کې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږل شوې دي. سودو د واپس تک د لړۍ به د روانې میاشتې تر اخري نیټې پورې جاری وي. تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورټ کې اورو.
یوه هفته کېږي چې د سولي وزیرستانه د بې کوره مسعود کباجانو د بیرته تک د 12مې مرحلې میاشتیزه لړۍ پله پسې روانه ده. په سولي وزیرستان کښې د کباجانو د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلې په یو برېښنایي لیک کښې واضحه کړې ده چې په دغه لړۍ کښې د درېیم په 13 ورځ د ټانک نیمې قبایلي سیمې خیرګی نه 1855 کورنۍ د خپلو کلیو کورونو په لوري رخصت کړای شوې او په دغه موقعې تلونکي 1500 قبایلیون ته د 1515 او 1625 قبایلیون ته د 10,000 کلدارو ATM کارډونه او سیمونه هم ور وویشل شول. په لیک کښې دا هم وشولی شوي دي چې په دغه ورځ په تلونکي قافلې کښې شامل 1440 بچون ته د ګوزن او د شیرې د رنځونو نه د ژغورنې په غرض د ویکسینو څاڅکو ورڅښلو سره ستنې هم ور ولګولې شوې. د یوې هفتې په دغه لړۍ کښې تر پرون ورځې پورې ټولې 1,979 کورنۍ بېرته لېږدولې شوې. 1,231 قبایلیون ته ATM کارډونه ورویشلې شوي او 1,616 بچون ته د مختلفو رنځونو نه د ژغورنې دارو ورکړې شوي دي. دا دې هم یادوي چې د مسعود قبایلیانو د واپس تک دغه لڑائی با دے روانے میاشتے تر آخری نیٹے پورے پلا پسے جاری وی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسور اوریدن کو اس پاپ خبر کے دماسیگر پنسنی میں بجے شیو دی لین خبرون وقت شیو دے. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوه خبری غونډه کې ادا کړې ده چې د نا تایید شوو رپورټونو له مخې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نظر د دوی په عملیاتو کې وژل شوی دی. خو سرفراز بوکټی زیاتوي نا تایید شوي رپورټونه ځکه دي چې د ده په خبره له دوی سره نه هم د هغه د وژل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم د هغه د ژوند. د الله نظر د مړینې په اړه نه هو آزادو سرچینو نه هم بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو څه ویلي دي. پاکستان وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغې ټول مالیاتي امور به د بینکونو له لارې کیږي. پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي وو چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي. د خیبر ایجنسی باڑی تحصیل د قوم سپا سپینګرو کامی مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی زر تر زر خپلو سیمو ته ولیږي. نن په پیښور پریس کلب کې تر خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوق باڑا چیرمین شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی واپسی د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده. د افغانستان په کونړ کې ډرون برید دوه مشکوکه وسله وال وژلي دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤل عبدالغنی نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بی پایلټ الوتکې برید کړی چې د یو بهرني قومندان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوک وسله وال وژلي شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگې د له منځه وړلو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحانی نن په تهران کې دا خبرې کړې دي. او رپورټونه وایي اروپا ته رارسېدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاسو ګریوان شوي دي. مشال ریډیو تاثر اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نوورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د کراچۍ د اپریشن په هکله هم د دغه ښار د پولیسو مشر د خبري غونډې په اړه لیکي چې په کراچۍ کې روان اپریشن تر دې دمه دوه کاله پوره شو او په دغه وخت کې د جرمونو په پیښو کې تر 80% کمی راغلی دی. په دې اپریشن کې 222 پولیسو او 70 رینجرز اهلکاران وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې اپریشن له وجې نه صرف جرمونو کې کمی راغلی دی بلکې اولس هم په دې اړه د اطمینان اظهار کړی دی او د دې عمل یې ستاینه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې امنیتي ځواکونه تر ټول عمر په ښار کې داسې نشي پاتې کېدی ځکه چې دا د انتظامی او د پولیسو کار دی چې په راتلونکي وخت کې خپل کردار الوبوي. د ورځپاڼې تر مخه دا دې هم یادوي چې د اپریشن له وجې سیاسي تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی. ول چې سیکیورټي ادارې وایي چې په ښار کې موجود مجرمان د یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تړون لري ځکه ضروري ده چې د اپریشن عمل که داسې ډول مخ په وړاندې جاري وي چې د سیاسي ګوندونو سره بې ځایه زیاتې ونه شي او د اپریشن په غیر جانبداره توګه سرته ورسي. ورځپاڼه اخره کې لیکي که داسې ونه شو نو دا د ښار په پرمختګ او امن کې د خوالی په ځای بدې نتیجې رامخته کولی شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د ایران نه د پیټرولو او د ډیزلو سمګلنګ د کلونو راسې روان دی او د یو تازه رپورټ مطابق چې د دې په ودرولو کې د ناکامۍ وجه خپله د قانون نافذ کوونکي محافظان دي. ادارې وایي د بلوچستان حکومت لخوا اسلام آباد اسټبلشمنټ ډیویژن ته لیکل شوی یو خط کې شکایت شوی دی چې په صوبه کې کارکوونکي یو اعلی پولیس افسر او د هغه ماتحت افسران په دې سمګلنګ کاروبار کې د سهولتکار کردار لوبوي. ادارې په وینا چې د تحقیقات پکار دي او په ملک کې د کرپشن خلاف مهم کې هر قسمه سمګلنګ هلې ځلې شاملول پکار دي. ادارې زیاتوي د ایران او افغانستان دواړو ملکونو سرحدونه د سمګلرانو لپاره عملاً کلاو وي نو د هغې محفوظ جوړولو لپاره ضروري ده چې د هر قسمه غیر قانوني تګ راتګ او د ناجیزه کاروبار خاتمه وکړی شي. ادارې لیکي په سرحدونو دا صورتحال تر هغې ته وده ورکولو وجه جوړیږي او ځینې اوقات د عناصرو هلو ځلو له وجې په ملکي سطح غلط فهمیانې او کشیدګیانې پیدا کیږي. ادارې اخیره کې لیکي اوس پکار ده چې سرحدونه محفوظ جوړولو لپاره دریوانو ملکونو لاړه خټول زوري اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آرمی چیف ویلي دی چې پاکستان روایتي او غیر روایتي جنگ لپاره تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکې لخوا د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستو کوششونه روان دي او امریکا خواهش لري چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ملاقات په نیویارک کې د جنرل اسمبلی په موقع وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجله لیکي چې په داسې حال کې چې امریکا سه کال د وسلوالو ډلو په خاصه توګه د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان پوسټ کاروایانو نه خوشحاله نه ده، نو ځکه پلان لري چې د کولیشن سپورټ فنډ په مد کې پاکستان ته 300 میلیونه ډالر مالی مرستې ورنه کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویه ادارو غږ کړی دی چې له افغانستان سره د مالی مرستې په دغه هیواد کې د بشری حقونو خوندي کولو سره مشروطی کړي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع د وزارت یو استاد اسلام آباد ته د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چونکې پاکستان افغان پولیس سره نږدې د میشتو وسلوالو په پټنځایونو ختمولو کې ناکامه شوی، نو ځکه د دې کال لپاره امریکا پلان لري چې پاکستان ته به د کوالیشن سپورټ فنډ په مد کې مالی مرستې نه ورکوي. د مجلې په خبره د 2001 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د پوځي مرستو په لړ کې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه د پوځیانو د خوراک او وسلې لپاره هر کال 1 ارب ډالر ورکوي. دغه پیسې په پاک افغان پوله قبایلي سیمو کې د ځای پردی شوي پاکستانی پوز او د پاکستان د هغو بندرونو او سړکونو په بیا رغونې خرچ کیږي چې په افغانستان کې د امریکا پوز لپاره پر وسلې او نور مالونه وړل کیږي. مجله زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزارت دغه د 300 میلیونو ډالرو د نه ورکولو پریکړه سخت کال د پاکستان لخوا په تعاون کې د کمای په بنیاد کړې ده، خو یو امریکایي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې پاکستان هم په دې پریکړه سخت اندېښمن دی او د امریکایي چارواکو سره په هره غونډه کې دا موضوع راوچتوي. د مجلې په خبره پاکستان سره د امریکې لخوا په پوځي لړ کې د مالي مرستو هغه کچه چې په 2010 او 2011 کال کې څه د پاسه 1 ارب ډالر وه په تېرو 100 کلونو کې 300 میلیونو ډالرو ته راپرېوتې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو پیچلی موضوع د حقانی شبکې ده. امریکا په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د یو شمیر مرګونی بریدونو ذمواره دغه وسلواله ډله ګڼي او یو شمیر امریکایي لوړپوړي چارواکي په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور لګوي چې د دغې وسلواله ډلې حفاظت کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼه ګارډین په خپله یوه مقاله کې لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویه ادارو غږ کړی چې کله افغان چارواکو سره ملاویږي نو په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د پامه نه غورځولو په اړه دې پرې ضرور ټینګار وکړي. دغه ادارې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه روانه اونۍ افغان چارواکو سره ملاقات کوي او د خپلو ژمنو په اړه به یې باوري کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد نه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروستو دا ویره کیږي چې د بشري حقونو صورتحال به نور هم خراب شي.
دا مجید بابر. په دې وروستیو کې د شام، عراق، افغانستان او پاکستان څخه په زرګونه کډوال د هنګري له لارې جرمني او آسټریا ته داخل شوي دي او زیاتره اوس هم د هنګري په بوداپست ښار کې موجود دي. زیاتره خلک پر دې اند دي چې د دغه هیوادونو کډوال مالدار عربي هیوادونو نه قبولولو او دې لړکې د مالدار عربي هیوادونو لسم خاموشي اختیار کړې ده. بلخوا مغربي هیوادونو لکه آسټریا او جرمني دغو کډوالو ته په خپلو هیوادونو کې ځای ناور کړی دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د دې رپورټ ژباړه درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په دې وروستیو کې د شام، عراق او افغانستان څخه په زرګونه کډوال د هنګري له لارې جرمني او آسټریا ته داخل شوي دي او زیاتره اوس هم د هنګري په بوداپست ښار کې موجود دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورټ کې لیکي چې د مصر یو عرب پتی د ستمبر په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې هغه د کډوالو لپاره د یونان او یا اټلی څخه یو جزیره اغیستل غواړي. نوموړي ویلي دي چې دا جزیره به د کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته تګ پورې د امید په نوم یو نوی هیواد وي. د دغه عرب پتی د دې وړاندیز په اړه په ټولنیزه میډیا د خلکو لخوا ډیر ښه رد عمل مخې ته راغلی دی، خو په میډیا او سفارتي حلقو کې ځینې خلک نورې مهمې پوښتنې هم راپورته کوي چې د شام د کورنۍ جګړې پر مهال چې په میلیونونه کډوال نورو هیوادونو ته کډه شول، نو په تېرو څو کلونو کې عرب هیوادونه چېرته وو؟ په عربي هیوادونو کې یوازې په اقتصادي توګه کم ترقی یافته هیوادونو اردن او لبنان د شام کډوال قبول کړي دي. مالدار عربي هیوادونو په ترکی، اردن او لبنان کې کډوالو ته ځینې مرستې لیږلي دي، خو تر اوسه پورې یې د یو سنجیده بدلون راوستو په مخه د کوم مهم پلان وړاندیز نه دی کړی. راپور د مالدار عربي هیوادونو په اړه لیکي چې د سعودي عرب، کویت، متحده عربي اماراتو، قطر او بحرین ګډ کلنی خالص کمی پیداوار یا جی ڈی پی $2 trillion ده، او د دې ټولو هیوادونو آبادی د 550 میلیونو خلکو کمه ده. مقاله لیکي عربي هیوادونه تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په اقتصادي توګه ښه محفوظ کورونه خلکو ته ورکولی شي، او یا نورو هیوادونو ته د کډوالو لپاره ښه مراعات یا مرستې هم ورکولی شي. د شام، عراق، لبنان او یا په عربي هیوادونو کې د دې برابره د نورو هیوادونو خلکو لپاره دا ناممکنه ده چې د ځینو مالداره عربي هیوادونو عارضي ویزا یا د کار د اجازې سند یا ورک پرمټ ترلاسه کړي. د رپورټ له مخې اوس هم ځینې خلک د دې نیوکو لپاره تیار دي چې مغربي هیوادونه د منځني ختیځ کډوالو ته د استوګنې محفوظ ځایونه نه ورکوي. په داسې حال کې چې د شام او د ځینو نورو هیوادونو کډوال آسټریا ته تللي، دا به ډېره دلچسپه خبره وي چې آسټریا او متحده عربي امارات له یو بل سره پرتله کړل شي، ځکه چې د دواړو هیوادونو آبادي او خالص کامي پیداوار یا جی ډی پی برابر دی. د آسټریا او متحده عربي اماراتو آبادي شاوخوا 10 میلیونه ده، او د خالص کامي پیداوار کچه شاوخوا 750 میلیون. راپور لیکي که څه هم د خیر ښېګڼې ادارې او په مغربي هیوادونو کې ګڼ شمېر خلکو خپلو حکومتونو ته خواست کړی دی چې له کډوالو سره دی یا خو مرستې وکړي او یا د هغې قبول کړي، خو په مالدار عربي هیوادونو کې خلک هم خاموشه دي. په عربي هیوادونو کې د خلکو لخوا د هیڅ مظاهرو خبرونه نه دي راغلي چې د کډوالو د قبولولو او یا د دې مسئلې بنیادي حل راوستو لپاره پر حکومتونو فشار واچوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
واشنگتن پوسټ رسپانې د پاکستانی ډرون برید په اړه مقاله خپره کړې. د رسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې په شوال کې د وسلوالو پر ضد په ډرون برید کې درې مشکوکه وسلوال وشلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په جنگ کې د ډرون استعمال کړی دی. تفصیل د ملیحا میرزاده ناورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د ګل په ورځ د پاکستان جوړ شوي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال ووژل شو. د چارواکو په خبره دا لومړی ځل دی چې د هیواد پوسټ په جنگي میدان کې د ډرون ټکنالوژي استعمال کړې ده. رسپانه لیکي د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان پوځ اعلان کړو چې بوراک نومي یو کامیاب ډرون یې جوړ کړی دی چې د لیزر په ذریعه نښه لګوي. چارواکي وایي د دغه ډرون استعمال له دې مخکې په جنگ کې نه و شوی. رسپانه لیکي له دغه اعلان سره داسې ښکاري چې پاکستان په هغو لوګو هیوادونو کې شامل شو چې په جنگ کې د ډرون استعمال کوي. روان کال د نیو امریکا فاونډیشن نومي څېړنیزې ادارې ویلیو داسې شواهد موجود دي چې اتو نورو هیوادونو یعنی امریکا، جنوبي افریقا، فرانس، نایجیریا، برېټانیا، اسرائیل، ایران او چین بې پایلټه الوتکې مسله کړي دي. هغه وخت ادارې ویلي چې په دغو کې یوازې امریکا، برېټانیا او اسرائیل په پوځي کاروایۍ کې له ډرون نه د میزایل استعمال کړی دی. رسپانه لیکي په 2013 کال کې تر اعلان وروسته د پاکستان ډرون پروګرام په تیزی سره وده کړې ده. د پاکستان پوسټ په سر کې ویلیو چې ډرون به یوازې د څارنې لپاره استعمالوي، خو بیا دغه موقف له هغې وروسته بدل شو کله چې په پېښور کې په یو سکول په وسلوال برید کې خواوشا 1.5 کسان ووژل شو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. د رسپانې په خبره اوس داسې ښکاري چې پاکستان او امریکا دواړه به له افغانستان سره په سرحدي سیمه د ډرون استعمال کوي. دا لا نه ده واضحه چې آیا دواړه هیوادونه به د مسلح ډرون په استعمال کې له یو بل سره همکاري کوي که څنګه. رسپانه لیکي د پاکستان لخوا د مسلح ډرون د استعمال فیصله هند او افغانستان پریشانولی شي. تر اوسه د پاکستان پوځ پر خپله خاوره د ډرون د استعمال اصول نه دي په ډاګه کړي، او دا هم نه دي واضحه کړي چې آیا دا به د پولې اخوا غاړې ته د کاروایانو لپاره هم کاروي که څنګه. که څه هم پاکستان د ډرون په حکله نور تفصیل نه دی ورکړی، خو د ځینو کارپوهانو اندازه ښایي چې د 15 اویا میله پورې تللی شي. دا هم لا نه ده واضحه چې په ډرون حمله کې د ولسي ژوند د تاوان د مخنیوي لپاره د پاکستان پوځ کوم طریقه کار په پام کې دی. د ګل په ورځ د پاکستان د قبایلي سیمې یو شمېر اوسېدونکو وویل چې د ډرون بریدونو مخالفت ته به دوام ورکوي، چې د هغوی په خبره په 13 کلونو کې پکې ډېر ولسي وګړي وژل شوي دي.
داوا ملیحا میرزاده په دې وروستیو کې په ټولنیزو میډیا کې د طالبانو یو کمانډان ملا منصور دادالله په اړه یوه ویډیو خپره شوې وه.
ملا منصور داد اللہ دا پاکستان د استخباراتی ادارے پا اڑا وائی چی دغا ادارے دا دنا سنی غختن لرلی چی اغا دا افغانستان خلاف ازاد سرچینو دا دی ویڈیو پاڑا لسن دی ویلی او دغا سی دا پاکستان حکومت هم دا دی ویڈیو پاڑا لس ویلی ندی. قاسم سلمل درتا پا دی اڑا نور تفصیل در کوی.
په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قمندان ملا منصور دادالله ته منصوبه یوه ویډیو خپره شوه. په دغه ویډیو کې دی د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. ملا منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې کاروالی له د امنیتي ادارو لخوا رسما نه دی تایید سوی ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له ده ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې.
زه د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویل چې موږ ستا څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه دا وه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې او داسې نور ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې او د ډیرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډیره بهتره ده.
منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنګي ساحه کې ډکه سوې له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حملې په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قمندان د خپلې وینا په دوام ویلي چې دی اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت سوی او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپله طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت هم د دغه ویډیو د خبرېدو په غبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي سوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای سي. د دفاع وزارت یوه ویاند جنرال دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شغلی وزیری وایي هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي نو د حل لاره دا ده چې رادي سي او په افغانستان کې د ژوند وکړي او له خپل حکومت سره دې یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل ونه کړي. ټول پوهېږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمالېږي. افغان کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي. دی وایي د اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. داسې راپورونه شته چې ملا منصور دادالله او ورسره کسان یې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او له هغه یې غوښتي څو تسلیم سي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد له لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبلي سیمو نه بې کوره شوي خلک ته زر تر زره خپلو سیمو ته واپس ولیږل شي. په دې اړه نور تفصیل درته خالد خان وړاندې کوي.
دا ګل په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد د جمعیت علما اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو چې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه پوځي عملیاتو په سبب د قبایلي سیمونه او په خصوصي توګه د کورمی او اورګزی ایجنسو کډوال دي زر تر زره خپل کورونو ته بیرته بوزي او د دوی د تعلیم او د صحت لپاره دي خصوصي انتظامات وکړي شي. مفتي سید جانان چې د هنګوز لینا د جمعیت علما اسلام په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وویل چې په هنګو کې د اورګزو او کورمې بې کوره خلک د 15 کالونه په خیمو کې جون تیروي او حکومت د هغوی د سهولت لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کوي.
دا هغه کمپونه دي چې موږ ګورو دا تقریبا یو شپږ کالونه دا هنګو کې د اورګزای جنسي او د کورمې جنسي متاسفین څو څومره دي دا پراته دي د ابو صرف خیمی و تاوری کنی دیلون این سه پروگرام دی ابو نشتا دا حتا پسوگون و زرگون و بچی دی به تعلیم لویی دی ابو دی مستقبیل کی چه فکر نشتا دا بلکه مختلف انجیوگانی رسی ابو خپل مقاصد اپر جایی که پورا کهی نو دی ما بدا گزارش بی چه کدا خلق پر و تنون دا اشالا الاتی و سپریشنی شوی دی الاتی صفا شوی دی کدا خلق
خو بیا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل چې صوبای حکومت لاړخه د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو ته د تعلیم او د صحت اسانتیاګانې په کیمپ دننه ورکول شي او د ده په وینا د روانې میاشت په یو کم دیرشم نیټه به خوشه اووه سوه کورنۍ اورکزی ایجنسۍ ته ولیږل شي. دغه شان د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبای حکومت غواړي چې د فوجي عملیاتو په وجه د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک دې په عزت سره واپس خپل کورونو ته بوتلی شي.
سر داسې حالات او ماحول په قبایلي سیمو کې پیدا شي چې د هغې په نتیجه کې قبایلي علاقو اوسیدونکي چې کوم په کیمپونو کې اوسیږي په خپل کور کې بے وطن دی هغه با عزت طریقہ واپس شي. زما دا خیال دی چې د نیشنل اکشن پلان او دا پورا چې کوم حکومتي پالیسیانې دي دا هم د دې دپاره دي او صوبایي حکومت او مرکزی حکومت او پاکار میټور په شریکه باندې د دې دپاره مزید نور اقدامات.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وشوه. پختونخوا جنوبي ضلع یعنی کرک، کواټ او هنګو کې د تیل او ګیس پیدا کوونکي علاقو کار کوونکي کمپنیانو او پروژو کې د صرف ځایي خلک نوکران کړي شي. دغه شان په پختونخوا کې د قبایلي سیمې اولس لپاره کالجونو، روغتونونو او جیلونو کې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خصوصي پنګه ورکړي. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
د کورم خلک وای چې د متاثرینو لپاره راغلي پلوی مقدار کې خوراکي توکي خراب شوي دي او اوس د استعمال جوګه نه دي. دغه امداد د صدی او سرکاري سکول په ودانۍ کې د تیرو دریو کالونو راهیسې پروت و چې ټول خراب شوی دی. ځایي مشران د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دې پلټنې دي وشي او دغه کسانو خلاف دې کاروایي وشي کومو چې په دې لړ کې د غفلته کار اخیستی و. نور تفصیل د طارق اورکزي په دې رپورټ کې اورو.
په کورمه کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکو امداد خراب شوی دی او د استعمال قابل نه دی. راپورونو تر مخه دغه خوراکي توکي د سدې یو سرکاري سکول په کمرو کې پراته وو چې هغه ټول د خرابېدو وروسته ضایع شوي دي. اکرام الدین په نامه یو عیني شاهد مشال لډیو ته وایي د ګورنمنت های سکول نمبر دو په ودانۍ کې درې کمرې د خوراکي توکو نه ډکې وې چې هغه ټول دوی ولیدل چې خراب شوي دي.
مکمل ډېر زیات مقدار سره هلته بینونه وو. د آټه نه چې کوم بینونه پیدا شوي وو دې نه علاوه چې کوم دي په هغه کې حشرات دغه کیړې مکوړې که مونږ وتختل هغه کې ګوند نه یو هغه ګوند پکې ډېر زیات شوي وو او هغه چې کوم دي د خوراک قبیل نه وو د جلابانو جالې او منګکان د هر څه پکې موجود وو.
ویل کېږي دغه خوراکي توکي د متحده عرب امارات لخوا د کورمې متاثره کورنیو دپاره د امداد په توګه میلاو شوی وو. دی ایم ای د ریکارډ تر مخه دغه امداد 9,200 خوراکي پیکیج دی چې په دې کې 9,100 شپږ دېرش خوراکي پیکیج په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دی. په خوراکي پیکیج کې وړه، دالونه، چینی او د وریجونه علاوه تورې چای، غوړي او وچې پی هم شامل دي. ملک نیاز بادشاه په نامه د خوار کلي یو مشر وایي دوی غوښتل چې شاوخوا 600 خوراکي پیکیج د خرابېدو تحقیقات د منځني کورمې مرستیال پر ډیګلیجن رحیم الله مسعود وکړي، خو د دې نه مخکې هغه د خپلې څوکۍ نه بدل کړی شو چې دغه خبرې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري. په سیمه کې خوراکي توکي د خرابېدو په دغه کار د یوش میر سیاسي ګوندونو مشرانو یوه غونډه هم شوې ده. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټۍ، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فی ګروپ، پاکستان پیپل پارټۍ او د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړو او د حکومت دا وغوښتل چې په شفافه توګه د دې د تحقیقات وشي او هغه کسانو خلاف د کاروایي وشي کومو چې په دې کې د غفلت نه کار اخیستی دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عدل ظهور مشال لډیو ته وایي دغه امداد د کورمې نه علاوه د وزیرستان په متاثرینو کې هم تقسیم کړی دی او زیاتوي چې د سره دا معلومات نشته چې کوم نور خوراکي مواد وو هغه په ګودامونو کې خراب شوی دی.
هغه مونږ سوم دی ریل شیرزو په ریپیټ کې تقسیم کړو، سم په کیمپ کې تقسیم کړو. بیا جدا لشیری و پسی کیدان ام پاوی کی تقسیم کو بیا لگ دے پاتیو اغم نہ خراب دے نا اغم من نور تو رسانے دی پیر تور لے گو
واضح دی وچ بکرما کے دے فرقائی زش خڑو اپوزی اپریشن لامل شاو خوا سمیغ زرا قرانے او خبر کورونا پری خیدی قدرتی افادن سر مبارزے دے ادارے در کار تر مخا پدے کے شاو خوا ش زرا قرانے لخپل کورونا تا واپس شوی دی او پاتے نور د ملک مختلف زاینو کی لا ہم د کڈوالے جونتی روی تارے کورگزے مشال ریڈیو پیخبر
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لند چپو
مشال رادیو تاسو ته د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. د جلال آباد خار کلالان وایي چې د تیرو کلونو په نسبت یې روزګار ښه شوی دی. خو دوی د حکومت غوښتنه کوي چې باید د دغه فن د ژوندي ساتلو لپاره دی له دوی سره مرستې وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د کلالۍ د هنر هغه پخوانی مزه نشته، خو په ننګرهار کې د دغه هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې پیل شوي دي. د جلال آباد ښار لمر پیواته ته په 3 کیلومترۍ کې د کابل جلال آباد په لویه لاره د یوه سفري لاندې څو تنه د خاورې له اغګلو وروسته په پښه د یوه تاویدونکي څرخ په وسیله له خټو بیلابیل لوښي جوړوي. یو تنځوان امانت خان چې د خټینې ګلدانۍ په جوړولو بوخت دی مشال راډیو ته وویل چې د دوی لوخي په ننګرهار سربیر او نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
ګلدانیان ډیر جوړو او بل دا د اوبو ترموزونه دي، چکونه دي، دا جامونه دي، دغه شیونه ډیر خلک اخلي. مثال کامې ته وړي، کابل ته وړي، دوبری ته وړي، خار کې وړي، چوک تالاشي مخابرات د ګلونو والا چکم دی، دا ټول موږ نه وړي. زر په یو کس په سر پریوزي موږ ته
محمد اجان چې په سپینه ګیره له خټو څخه لوښي جوړوي له دولت نه غواړي چې د کلالۍ د هنر د پرمختګ لپاره دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
ماشین یو شی جوړ کی کنه چې مثال برقی یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلیږي کنه دا پوخی وهلو نه به موږ بچ او نور دغه غواړي چې ورونه ګل یو ځای بس یو برنده یو مثال وګوره دا د لوښي چوپیاره کې ناست کنه نور ځای موږ نه لږ دای اموال سنبال کې چې تاکید وکړه.
بلخوا د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال وایي چې که کلالان ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دوی به ورته د امکان په صورت کې حل لارې ولټوي.
مراجعه د کلالان د خوانه نه ده شوې، دوی هم زمنګ نه دغه غوښتنه وکړي. موږ په دې باندې یقین لرم چې موږ دوی سره تر خپل حده پورې چې هغه څه امکانات یې هغه مرسته ورسره کولی شو.
یاد دې وي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سمو د وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کلیوالي صنعت د پراختیا لپاره یې هڅې پیل کړي چې د کلالۍ هنر ته به هم وده ورکوي. خو کارپوهان وایي چې که د کلالۍ د هنر د غوړېدو هڅې روانې وساتل شي کورنۍ اقتصاد به ورسره پراختیا ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس د خبرونې په آخره کې یو ځل بیا د لنډ خبرونو وخت شوی دی. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوې خبري غونډه کې ادعا کړې چې د نه تایید شوو رپورټونو له مخې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر ډاکټر الله نصر وجل شوی دی. خو سرفراز بوکټی زیاتوي نه تایید شوي رپورټونه ځکه دي چې د ده په خبره له دوی سره نه هم د هغه د وجل کېدو دقیق شواهد شته او نه هم د هغه د ژوند په اړه. د دې خبرې پخلی ازادو سرچینو او بلوچ لیبریشن فرنٹ لانے دیکھے. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو په نصاب کې به اصلاحات کوي او مدرسو ته د فنډونو ورکول او د هغې ټولې مالیاتي چارې به د بینکونو له لارې کیږي. پرون ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې د مدرسو نصاب به د عصري تقاضو مطابق جوړوي.
د خیبر ایجنسی باړی تحصیل د قوم سپا سپینګرو مشرانو له حکومت غوښتي چې دوی زر تر زره خپلو سیمو ته ولیږي. نن په پیښور پریس کلب کې تر خبری کانفرنس وروسته د تحریک حقوق کې باړه چیرمین شاه فیصل آفریدی مشال لیډیو ته وویل چې حکومت د دوی واپسی د جرمانې د ادا کولو سره تړلې ده. د افغانستان په کونړ کې ډرون برید کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤول عبدالغني نن مشال ریډیو ته ویلي دي نن سهار د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ په څوکۍ دره کې بې پیلټ الوتکې برید کړې چې د یو بهرني کمانډان زرکاوي په ګډون پکې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې په شام کې د خانه جنگې د لمنځه وړلو په لارو چارو له امریکا او سعودي عرب سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې دا خبرې کړې دي. او رپورټونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاسو ګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له شام، عراق، افغانستان او ځینو نورو هېوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته په لاره دي. او اوریدونکو هم دې سره نن د مشال ریډیو نننې خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زانی ساجمل او زما تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.